السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست ویم په دغه پروګرام کې مو مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ته د میچي یا محمود او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر نن کندوز ولایت تللی دي دوی هلته د سولې په اړه خبرې کړي او همدارنګه د ښځو په ونډو باندې هم بحث کړی دی د هماره چې د افغانستان کرکټ بورډ نن ځینې مهم تغیرات راوستي دي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د بغلان والی وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان مات شوی دی په زابل کې د چارواکو په وینا د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري ټاکل سوی مرستیال والی او څو ولسوالان په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي او د ایران حکومت وایي قضایه قوي موافقه کړې چې یو لبنانی زنداني د لبنان حکومت ته وسپاري پوره خبر نواوري د بغلان والی احمد بسیم فرید نن ویلی چې د وسلوالو طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې څلور دیشتنه زندانیان خوشی سوی دي عملیات د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوی دي د بغلان والی احمد بسیم فرید نن خبریالانو ته وویل چې دا د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان و
یکی از زندانهای بسیار کلیدی در سمت شمال بود که د این زندان بیشتر از 34 نفر
د وای چې دا په شمال زون کې د وسوالو طالبانو یو مهم خو غیر قانوني زندان وو په دغه زندان کې تر څلور ډیر تنزيات وګړي زندان سوي وو چې ټول خوش سوي دي د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي نصرت رحیمینن پر ټوئیټر لیکلی چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې څلور ډیر زندانیان چې خوش شوي دي وې د ملي اردو و د پولیسو او درې د ملي امنیت ریاست کارکونکو دي رحیمی ویلی چې ولستانه ملکی وګړي هم آزاد شوي دي وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د زابل والی رحمت الله یارمل وایي چې د ولایت لپاره د وسوالو طالبانو له لوري ټاکل سوی مرستیال والی د میزانی او د دای چوپان ولسوالیو لپاره د وسوالو طالبانو ولسوالان او ګڼ شمېر نور وسوال طالبان وژل سوي دي رحمت الله یارمل نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تیر شپه درې پنځوستنه وسوال طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي دي د یارمل په وینا وسوالو طالبانو د دای چوپان ولسوالۍ د نیول لپاره حمله کړې وه له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ولس وسوال طالبان زخمیان شوي هم دي وسوالو طالبان وایي دا کړي چې د زابل د دای چوپان ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی خو د زابل والی دا خبر رد کړی دی په سیمه کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله د دواړو خواوو ادعاوې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ لوبډلې وتلي غړي محمد شازاد غواښ کړی چې له کرکټه بلاس واخلي محمد شازاد د خبرې ځکه کړی چې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې هغه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په پاتې سیالیو کې د برخې اخیستلو وړ نه دی محمد شازاد د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ښه بیټسمن دی او ویکټر بلل کیږي هغه د نړیوال جام لپاره د افغانستان په دوو سیالیو کې برخه درلوده چې افغانستان دواړه سیالۍ سریلانکا او استرالیا ته ورو بایللې خو د کرکټ بورډ چارواکو د تیر پنځشنبه پر ورځ ویل چې د محمد شازاد زنګون زخمی دی او له دې امله په نورو سیالیو کې د ګډون وړ نه دی د رویټر خبری اژانس په حواله احساساتي محمد شازاد کابل ته تر استنیدو وروسته خبری اعلان ته ویلي که هغوی مانه غواړي زه به له کرکټه لاس واخلم شازاد د 2 کلن دی هغه ویلي چې ډاکټرانو ورته ویلي چې په څو ورځو کې به یې زنګون شسی په دې اړه او د افغانستان د کرکټ بورډ د ورستیو پریکړو په اړه نور جزئیات په خبرونه کې راوړلی سي د ایران حکومت موافقه کړې چې لبنانی زنداني نزار زکابه خوشی کړي او لبنان ته به یې وسپاري د ایران د قضایه قوې او چارواکي ویلي چې قضایه قوې د خبر تایید کړی او له دې کار سره موافقه کړې ده د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی د میزان نیوز خبری اژانس ویلي چې محکمه موافقه کړې چې نزار زکا په مشروط ډول خوشی او لبناني چارواکو ته وسپارل شي خو د نزار زکا د خوشی کېدو د شرایطو په اړه جزئیات نه دي ورکړي نزار زکا چې د امریکا ګرین کارت لري او د واشنگټن استوګندی په ایران کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی او په لس کاله زندان محکوم شوی دی د ایران رسنیو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تهران به نظر زکا په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصرالله ته د درناوي له مخې خوشی کړي د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو بنن د گرجستان د صدر اعظم مموکا بختادشه سره په واشنگتن کې وګوري. دواړه خوای به د امریکا او گرجستان لپاره پر مهمو مسلو وشقیږي. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویانګي مورګن اورټیګس پرون وویل چې د امریکا متحده ایالات له گرجستان په جلاسوي سیمه جنوبي اوسیتیا کې وروستي پارلماني انتخابات په رسمیت نه پیژني. د جنوبي اوسیتیا د پارلمان د څلور دیرشو چوکیو لپاره نږدې سلو کاندیدانو د تېر یکشنبه په ورځ په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د گرجستان حکومت انتخابات غندلی او د خپل خاوري پر بشپړتیاي څرګندتیاي بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې د جنوبي اوسیتیا پړه د امریکا د ریټ څرګنده یا واشنگتن د سیمه د گرجستان د خاوري برخه ګڼي. او د تور سمندرګي پر غاړه د اوکراین په دیسه ښار کې په وروختون کې د اور لګېدو له امله شپږتنه مرسوي دي. رپورټونه وایي د کاربن مونوکساید ګاز له امله پنځه تنه سخت ناروغ او په روغتون کې بستري دي. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې روغتون یو پولیس و او اور د شپې لګېدلی و. د ازادي اروپا د رادیو خبریال وایي چې په مړو کې یوه نرسه او پنځه د روغتون مریضان دي. د اور لګېدو علت لا نه دی څرګند شوی.
فرشته جلال زی و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د پروګرام معرفي ته. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چې یا ماموتو او د یوناما رئیس چې دی د یوناما رئیس هم دی نن کندوز ته تللی دی. هغه د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو په ګډون باندې ټینګار وکړ.
It is very important that all we remain engaged in.
دوی وایي دا ډیره مهمه ده چې موږ ټول د سولې په پروسه او نوښتونو کې ورګډو شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ګڼ مرکزونه لا هم د نوملیکنې لپاره نه دي فعال شوي.
پاتې مراکز د نامنې له امله نه دي خلاص شوي. د هغې امنیت نه دی خوندي شوی تر څو زموږ همکاران هغلته مراکز پرانیزي او خلک هغې کې نوملیکنه ترسره کړي.
په هندوستان کې وی محکمه پر یو اته کلنې مسلمان انجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو په تور دریو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله.
لائف امپریزنمنت سنائی گئی ہے 302 میں تینوں کو جو تین جو مین اس میں سانجی رام پرویش اور دیپک کھجوریا.
تر پایه را سره پات شئ. د کرکټ بورډ د نویو تغییراتو په اړه به هم تاسو خبر کړو. بیا هم سلام. رازو لمړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سیمه ایز دفتر یا یوناما رئیس چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم دی تادامی چې یاماموتو نن کندوز ته تللی دی. له ده سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر هم ملتیا کوي. ښاغلی تادامی چې یاماموتو د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو په ګډون او نوښتونو کې د هغوی په برخې اخیستو باندې ټینګار وکړ. اجمل آریان له کندوزه په دې اړه باندې یو رپورټ را لېږلی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامی چې یاماموتو چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر اغلی سیما سمر او د یوناما د بشر حقونو رئیس ملتیا کوله نن سه شنبه کندوز ته راغلل. ویاړم چې نن موږ په دغه مهم پروګرام کې ګډون لرو. دا ډول پروګرامونه د سولې د تعمین لپاره خورا مهم دي. د سرتاسري سولې په تعمین کې د ځوانانو، میرمنو او د خلکو رول خورا مهم دی. ټول باید په هیواد کې د سرتاسري سولې د تامین لپاره په مسؤلیت سره کار وکړي. په ورته مهال کې د افغانستان د بشر حقونو د کمیسیون مشر اغلی ډاکټر سیما سمر په خپلو خبرو کې وویل چې په هیواد کې روانه جګړه تباه کوونکې ده او په ځانګړې توګه نجونې د همدې بدمرغې جګړې له کبله له زده کړو محرومې شوي. اولاد زده کړو ساحه د نجونو لپاره محدودېږي.
اشتراک زنا و اشتراک معنادار زنا در پروسسور نه تنها در میز مذاکره بلکې
په سولې کې د ښځو رول کلیدی دی. موږ د څلور لسیز اوږدې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د هر لوی او واړه قدم د پورته کېدو ستاینه کوو او د هیواد هر وګړی باید ژمن شي چې دوی به نور په ملي مسؤلیت سره په هیواد کې د روان بشري ناورین پای ته رسېدو کې خپل رسالت ادا کوي. په ورته وخت کې د کندز والي عبدالجبار نعیمي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رښتینې همکاري وکړي څو نور افغانان ونه وژل شي او نه هم خلک په یو او بل نومو ځورول شي. په سوله کې د ښځو رول تر سرلیک لاندې په دغه یو ورځني جوړ شوي سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادا میچی یامامیتو، د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر اغلې سیما سمر، په افغانستان کې د نوما د بشر حقونو د دفتر رئیس، دولتي چارواکو، د پوهنتون استادانو، مدني فعالانو، خبریالانو، ځوانانو، ښځو او محصلانو ګډون کړی و. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لام په افغانستان کې څه باندې 50 مرکزونه د نوملیکنې لپاره نه دي فعال شوي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مرکزونو د نه فعالېدو لامل ناامنۍ دي چې دوی نه دي توانېدلي هغو مرکزونو ته ولاړ شي. همدارنګه د خبره د افغانستان د پوهنې وزارت هم په ځینو برخو کې له دوی سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې په نوم یو پروګرام هم دا شنبه پیل شو. دغه پروګرام هدف دا دی چې له نوملیکنې پاتې شوي کسان به ثبت کړي. خان محمد سین په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سادات وایي د دغو مرکزونو د تړل کېدو لامل د دغه پروګرام له عملي کېدو سره د پوهنې وزارت نه همکاري ده.
پنځلس مرکزونه یې د دې په خاطر باندې چې هلته مواد نه دي رسېدلي او درې نور مرکزونه هم د دې په خاطر باندې چې معرف وزارت همکاري نه ده کړې پاتې مراکز د نامنیو له امله نه دي خلاص شوي دي. دوی کوشش کوي چې تر څو د بندو مراکزو د خلاصون لپاره هم کار ترسره کړي.
په خاطر دې دغه کمیسیون ویلي و هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو لپاره مرکزونه خلاص وساتي، خو په دې وروستیو کې وویل چې په 3 ولایتونو کې 15 مرکزونه تړلي دي. دغه کمیسیون وایي د امنیتي ګواښونو او ځینو مرکزونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د نه رسېدو له امله ونه توانېدل چې ټول مرکزونه خلاص وساتي. کمیسیون دا هم وایي تر اوسه یې 426 مرکزونو ته حساس مواد لیږلي چې د رای ورکوونکو پر مخ خلاص دي. دغه کمیسیون وایي بل اندېښنه چې ورسره ده هغه په راتلونکو انتخاباتو کې د نوم ثبتولو لپاره د رای ورکوونکو کمرنګه حضور دی. دغه کمیسیون وایي د دغه پروسې له پیل راهیسې 2203 کسانو نوملیکنه کړې چې 406 پکې ښځې او 14 پکې کوچیان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د رای ورکوونکو فهرست ته اعتبار ورکړی دی. دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 9 میلیونه کسانو نومونه ثبت کړي وو او اوسنۍ تقویتي نوملیکنه د دې لپاره ده چې که څوک د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له نوم ثبتولو پاتې وي یا له هېواده بهر وي او یا یې اوس مهال قانوني سن پوره کړی وي نوملیکنه کولی شي. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د 50 مرکزونو په تړل کېدو سره به ډېری کسان له نوم ثبتولو پاتې شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
انتقالات
دیرانګام یک پرزند انتقالات او ناسنجول شوی پروګرام لامل شوی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په سیر مواد او فهرست له یو ولایت بل ته ولېږل شي او خلک له نوملیکنې محروم شي. مونږ اندېښمن یو چې په پای کې به مو له ستونزو سره مخ کړیو او د ستونزمنو انتخاباتو شاهدان به یو. د دفاع وزارت وایي د دغو مرکزونو د امنیت د تامینولو لپاره یې تیاران نیولي او کومې برخې چې تر ګواښ لاندې دي په لږه موده کې به تر کنټرول لاندې راشي. بلخوا د پوهنې وزارت ویان د نوریه نهزت وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتو موقتو کارکوونکو ته تنخواګانې ورنه کړې او د انتخاباتو پر مهال له ښوونځیو کار واخیستل شو. د پوهنې وزارت وایي تل دغه کمیسیون ته ویلي چې د دغه پروسې لپاره دی ښوونځیو ته بدیل په پام کې ونیسي.
و امر دل چې د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وی شاوخه 50 مرکزونه چې د نوملیکنې لپاره باید پرانستل شي او اعلان تړلې پاتې دي. په افغانستان کې د شنبې پر ورځ د تخویتین نوملیکنې په نوم یو پروګرام پیل شو او هدف یې دا دی چې هغه کسان چې د ولسمشري ټاکنو لپاره نوملیکنه نه وکړي په هر دلیل چې وي بیرته خپل نوم ولیکي. د افغانستان د انتخاباتو د دغه کار په اړه باندې مو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره هم خبرې کړې دي. خان محمد سین ته بیا هم غوږدو چې له ښاغلي رشید نه ځینې پوښتنې کړې په دې مورد.
بېله شکه چې د کمیسیون یو مکلفیت دا ده چې د نورو ادارو په همکارۍ او مګرتیا سره مناسب وجه د شاید او د دې لپاره چې دغه حکم عملي شي یو د مبارزي ته یو سندش د بېته او له وخت نه مخکې اقدامات دا سره چې هغه به تدارک شي لپاره دغه دا کار ونهسو هم پروسه وځندې ته او د ځلیدو سره بیا هغه کوم څه چې توقع کېدله چې باید کار سم سرته رسي هغه کې هم مشکلات وو. نو دا یو رقم د پام وړ رقم ده د دې ټاکنو هغه عمومیت سره مره شوي سره چې مرکزونه کم شوي دي او هغه د خلکو د لاسرسي شرایط محدود شوي ورته. خو بیا هم دغه مرکزونه محدودوالی په دې معنا چې پر مثال 50 مرکز یعنی 50 ولسوالۍ 50 مرکز یعنی 50 ناحیې دا د خلکو په مخ انټرنټ شوي دي او که چېرته دا په همدغه تړلي حالت باندې پاتې کېږي موږ اندېښنه ده چې جدا د خلکو مشارکت او د ټاکنو عمومیت او هغه هر اړخیزوالی
د انتخابات خپلواک کمیسیون کله کله وایي چې د دې علت ناامني ده، خو کوم بل عمده علت یا هم شته ستاسو په نظر؟
اصلي دلیل ناامني ده، خو دلته انتخابات خبر د هوا طریقه کېږي نو دوی باید مخکې له مخکې نه د ټاکنو سره د انتخاباتو برخې دسه مرسته کوي باید پوره همغږي درلودی. دا د کابل یا د نورو ښارونو په تناسب باندې کتل شوی نه ورته، بلکې لپاره باید خاص شرایط پام کې نیول شوی وي، مواد باید مخکې له مخکې نیول شوی وي، هلته کارکوونکي باید مخکې استخدام شوی وي، روزل شوی وي. نو دا ټول افغانستان ته په یو سره کتل او باندې د ښه محاسبه کول دی خپله کمیسیون ضعف او ناکامي ښیي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د جنو کارونو په اړه باندې له موږ سره خپل نظر شریک
کړ. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
راز د کرکټ بورډ د نوي تغیراتو په اړه باندې راپور ته د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو په خوانی انګریز روزونکو انډی مول او مجاهد زدران د کرکټ د غوراوي کمیټې د مسؤلینو په توګه ټاکلي. وړاندې دغه دند د دولت احمدزی او باچا حسین پر مخ وړله. دا اعلان نن د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی په خبري ناسته کې وکړ. هغه همدارز ویل چې د ولسمشر د امر لمخې د بورډ لپاره څلور نوي غړي هم ټاکلي دي. اکرام الله اکرام ته بوښو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم تغیرات راوستي دي. د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی وای د 2019 کال تر نړیوال جام وروسته به په ملي لوبډله کې هم بدلونونه راولي. خاغلی فضلی نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د افغانستان د خارج جوړولو وزیر احمد جواد پایکار په ولسی چارو کې د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل د مشرانو جرګې غړي ګلالی نور صافی او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله تف مشال د کرکټ بورډ نوی غړی ټاکل شوې دي. خاغلی فضلی امداراز اعلان وکړ چې د غوراوی کمیټې لپاره انګریز کرکټ روزون کې انډی مولز او پخوانی افغان کرکټر مجاهد زدران د مشانو په توګه ټاکل دي.
دغه دوه کسه به اوس د افغانستان سلیکشن کمیټې د پدې کې چیف سلیکټر نسته، نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي او لاندې سلیکشن چې دی زموږ جونیئر سلیکشن چې هغه به دولت خان احمدزی وي چې دوی به د ټولو زونونو په سطح باندې هم یو چیف سلیکټر ټاکي چې هغه د زموږ د ټولو کورنۍ کرکټ سلیکشن به دوی کوي انتخاب، خو د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب چې دی هغه به انډیمول او سره
د کرکټ بورډ رئیس ویل زکی انډی مولز پر دغه دنده وګماره چې بهرنی دی او په بې پرې ډول به پیاوړي لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي او الف لوبډلې ته وټاکي. انډی مولز د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې روزونکي او د ملي لوبډلې سرپرست روزونکي پاتې شوی دی. د کرکټ بورډ مسؤلین هم دا شون وایي چې د نړیوال جام له سیالۍ وروسته به په لوبډله کې هم پراخه تغیرات رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې پخوانی غړي دولت احمدزی په دې خبری کانفرنس کې وویل چې د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری کمزوري وي. نوموړي وویل چې افغان لوبډله لا هم د توپ وهنې، توپ ټولونې او یو شمېر نورو برخو کې جدي ستونزې لري او نشي کولای د لوبې پر مهال د مینوالو هیلی پوره کړي. دا تغیرات په داسې حال کې راغلي چې افغانستان دا مهال د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې لوبیږي. افغان لوبډلې تر دې دمه درې سیالۍ کړي او درې واړه یې بایللې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې رامنځته شوي بدلونونه به د افغان کرکټ په راتلونکي څومره مثبت تاثیرات وغورځوي. د کرکټ افغان تبصره کوونکی اثر خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
پالیسی ولری لکه مونږ د ملی لوبغاړو د انتخاب یا د غوراوی او پالیسی کرکټ بورډ ته لیکلې وا کچیر هغه پالیسی تطبیق کی ز فکر کوم بیا پکې انډی مول تم ډیر ضرورت نشته.
دا وایي چې د کرکټ په نورو برخو کې هم چې مسولینی لتیرو 15 کلونو را پدی خو په څوکۍ وناست او پلان نه لري هم باید لدندې لری او پرځای نوي کسان وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې په افغان لوبډل کې د اختلافات او راپورونه هم ورکړل شوی دي. د لوبډلې وکټ ساتونکو شهزاد محمدی لدی عمل چې ناجوړه ده د نړیوال جام له سیالیو کې نول شوی او پرځای اکرام علي خیل په لوبډل کې ځای شوی دی. که څه هم کرکټ بورډ په ټینګار سره وایي چې شهزاد زخمی دی او نشي کولای لوبو ته دوام ورکړي، خو خپل شهزاد محمدی د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روغ او جوړ دی او د یوې دسیسې له مخې له لوبډلې کېنول شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل چې دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. درنګ کولای شي په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پانه کې زموږ خبرونه په انلاین توګه د نړۍ په هر ځای کې چې استه او اوري. اوس هم ورزو کندهار ته د کندهار خاکریز ولسوالي د وسلوالو طالبانو له معاصرې پاکه شوې ده. چارواکو په خبره یاد ولسوالي ته غزیدلې لوی لارې تازه له وسلوالو پاکه کړې او اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. د خاکریز اوسیدونکو وایي دوه کال ولسوالي ولې د طالبانو په معاصره کې واهلته ټول دولتي خدمتونه صفر شیو. صادق رښتینه د ازادي راډیو خبريال خاکریز ولسوالۍ ته تللی او هلته د خلکو او چارواکو سره د دغې ولسوالۍ پر ستونزو خبرې کړې دي. هغه ته بغوښ شو
موږ په کندهار ښار کې د هوایي لیواز څخه د کندهار شمال 45 کیلومتري کې پرتې نامي ولسوالۍ خاکریز ته چې لوی لارې له دوه کلن ځنډ وروسته تازه د پوځي عملیات پر مهال پرانیستل شوې سفر کوو. د غنام نغرنی ولسوالی د لارې لخلاصون ورسته وسته چارواکو په خبره افغان ګډ ځواکونه په دغه ولسوالی کې شانې عملیات تر سره کوي. اوب د امنیتی پوسټو له جوړېدو ورسته به ځای سوي کورونی خپل مينو تستنوي. اوب د شی حکومت ولی پلانونه عمل کوي. د کندهار والی حیات الله حیات پای د خاکریس په تر سره سو عملیات کې ولسوالی د طالبانو له محاصره څخه ایستلې.
د دې عملیاتو اومده مخداوه تر څو د خاکریز ولسوالی ته د ځمکه د لارې نه د سړک خلاص شي کم چې د ملکی کسانو په مخ باندې تړل شوی وو. بل مخیدا و چې متاسفانه طالبانو د دې ځای نه د 400 شاوخوا کورنۍ بې ځایه کړې وې په زور باندې او غوښتل یې چې په ولسوالۍ باندې جنگ وکړي. هغه بې ځایه شوي کسان چې 2500 شاوخوا یې کندهار ښار ته راغلي او چې دلته بې ځایه شوي هغه درګر درازي او خپل کورونو کې ځای په ځای کیږي. دریمه موخه د دې عملیاتو دا و تر څو وکولای شو د خاکریز ولسوالۍ ته چې دا یو مهمه او ستراتیژیک ولسوالۍ ده په دې کې پرمختیایي د معارف او په نورو برخو کې د ولسونو لپاره کار وکړي.
د خاکریز ولسوالۍ بازار خالي دي، دوکانونه تړلي او یوازې د امنیتي ځواکونو ټانګونه لیدل کیږي. خلق وای وسوالو طالبانو دی ولسوالی ته ټولی غزیدلی لاری لتیرو دوو کلن رئیس د خلکو پر مختللی به چې د خوراکي توکو د کمش لامل سلګونه کورنۍ نور سیمه ته کډوالیس به. یو شمیر نوري کورنۍ چې دوه کاله په کلابندۍ او قحطۍ کې تیر کړی وای چې د خوراک لپاره د وریجو او وچ ډوډۍ پرته بل سن لرل.
کورونا بارس در بازار سره وګران په دغه دشتو کې پراته موږ امنیت وارو نور ټول سره ورور ولا په مثلا دغه کې یو بارس ور پیدا کړی
باندې پتلار موس شانې وړې دي د کوروس شبران وړې دي انداري وړې دي باغچې موجس وله
خونی مگر د وس خالی پراته دي نور شان وړي دي د سزو خالی الله سره شي
حکمت فکریز لسانی دا د وکال کی چې مور دل تنه ست دار باندې وږي تجو داس وچ شي په تکلیف یې مې وس ولک په کور شي لاله فوختای کو شي خو دی وریج یا ورتي ولي پته ولا فوختای
خلق وای د ولسوالي ټول دولتي خدمتونه فلسفي او ارتیا د چې دولت په بیړني ډول روغتیاي مرکزونه او شونځي بیا فعال ولسوالي ته غزيدل لار هم په پخه او اساسي ډول ورغوي
زمانم سردار محمد خکریز ولسوالی د شغه اوسیدونکو په دغه یو څو ورځې مخکې تر دغه په دغه روژې مخکې زما زوی غزاس لاسه مس زما زوی لاس اوس داس کت داس جوشې خوړلی دي پر کومه خوا یې بوزل چیرې بوزل په چا چا ورولم چې په خانه نشته کلینیک نشته او بل دګي ته رسېدګي نشته نو که دولت موږ سره د ولس سره کوي یا ولس غواړي لا دې خلاصه کې لا دې رسمه کې چې زموږ مریض درته ورسېږي زموږ یو کار وسي زموږ مکتب خلاصي زموږ یو کلینیک خلاصي زموږ یو ځای رسېدګي وکړو
مې ډېر وخت کېدی چې په کار میشته ورځو شی نه درلودی نه دی بیخي په تکلیف و چې راوړل بم لاس پر غرو بم راوړل بل لار به نه و خو دا کلینیک مو دی وراره ډاکټر څه دوا نه لرو مقصد امبولانس نسته او مریض او شی چې یو ځای ورسو موټر او شی دغه په دغه کلینیک کې نسته اوس نو موږ د حکومت سره ویل کوم چې د دمبر جوړ کړي سړک ته جوړ کړي کلینیک ډاکټر څه دوا نسته
په اینی وخت کې د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی بیا د خاکریز لوسیدونکو غواړي چې د ولسوالۍ د امن لپاره خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل او په دې توګه په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د خوځښتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي
خپل اولادونه راکړي چې تر څو لاشه موږ څه پچو پټ ووسو او ستاسو خدمت وکولای شو ستاسو ارس پیژري دا لري او شي ځکه و درلودل شي چې بیا درې ورځې په پاتې نه شي ولا ما سره سرباز اسکر نه شو ولا یاد شي ول بارمو بجلانی
وسلوالو طالبانو تر اوسه خاکریز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې خو امنیتي چارواکي وایي د خالد سرجنوی عملیاتو کې به د وسلوالو تر ځالو ځانونه رسوي او هغوی به ځپي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په هندستان کې یوې محکمې پر یوې 8 کلنې مسلمان انجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو په تور دریو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. د دې ترڅنګ درې پولیس هم د دې قضیې په تړاو محکوم شوي دي. دې قضیې د ټول هیواد په کچه اعتراضونه پارولي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
محکمې د یوې 8 کلنې مسلمان انجلۍ د قتل او جنسي تیری په تور سنجیرام دیپک خجوریا او پرویش کمار په عمر بند او درې پولیس یې د شواهدو له منځه وړلو په تور په 5 کلونو بند محکوم کړل. د محکمې غونډه د دوشنبې په ورځ جوړه سوه. د وژل سوې انجلۍ مدافع وکیل مبین فاروقي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
درو کسانو ته د قانون د 302 مادې له مخې د عمر قید سزا ورکړل شوه چې 25 کاله کېږي. پر هر تورن کس د دې ترڅنګ د 1400 او 80 ډالرو جریمه هم راغلې ده.
دې قضیه په هندوستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نوي بحثونه راپورته کړي او د واکمن هندو ګوند بھارتیه جنتا ګوند پر ضد اعتراضونه زیات شوي دي. دا وروسته له هغه چې د یاد ګوند ځینو غړیو په دې قضیه کې د لاس لرونکو پر ضد د پولیسو پر اقداماتو انتقاد کړی و. د 2013 کال په جنوري میاشت کې په کشمیر سیمه کې د یو هندو راهب په ګډون درو کسانو یو 8 کلنه مسلمان انجلۍ تښتولې وه، نشه کړې او یوه اونۍ یې ورباندې جنسي تیری کړی و او وروسته یې پر سر په ډبرو وهلې او وژلې وه. د وژل سوې انجلۍ مدافع وکیلانو د درو تورنو کسانو د اعدامولو غوښتنه کوله. د دې قضیې په تړاو او د محکمې 422 پاڼې پریکړه لیک له مخې درې تورن کسان باید هر یو یې 1,50,000 هندۍ روپۍ جریمه هم ورکړي او همداراز درې تورن پولیس باید هر یو یې 50,000 روپۍ جریمه ورکړي. ټول 6 تورن کسان د استیناف محکمې ته مراجعه کولای سي. دې قضیې ټول هندوستان شو کړی دی. د تښتولو، جنسي تیریو او وژنو نورې ډېرې پېښې نه راپور کیږي، په ځانګړې توګه په لیرې پرتو سیمو کې، او دا ځکه چې د راپورونو له مخې خلک پر پولیسو باور نه کوي او یا هم د ټولنیزو فشارونو له کبله چپ پاته کیږي. د یادې قضیې په تړاو ټول 8 کسان تورن سوي وو، خو یو یې د ویشال په نوم خوشی سود ځکه محکمې دی بې ګناه وپېژانده.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
زه فکر نه کوم چې د خاص ګټو کې مونږ تاسو په مرکز کابل ته نه ګروپ ولایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونه کې د مرکزونه پرانستل دي نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دی باید ولسوالۍ ته لاړ شي هر کلی کې باید دوی یو مرکز پرانستي چې خلک راشي او سبنوم کې
رجمنه چدی کړه ول هغه څخه زیاته برخه یا یو شمیر د نامنې لامل یا د زین نور ستونز لامل ول کیږي چې تر لسوي دي نو د دې لپاره چې دا پروسه شفاف وي او ټول خلک د بهر ته لاسرسي ولري مملکنه وکي د ټاکنو کمیسیون د برخه تفاهم وکي او ټول مرکزونه د خلکو پر مخ باندې خلاص کړي چې په شفاف ډول د خپل اساسي حق څخه دی برخه منسي
نو می بختیار ده لکبل نه دا خو د ټول حق ده خدای باید اخلاص کی صلیل ساته باید دی کوشش وکي او مراکز باید خلاص کی
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
مننه کوم چې ازادي رادیو ته متر اوسه پورې غوږ نیولی دی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي
د بغلان والی احمد بسیم فرید نن خبریالانو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې څلور ډېر زندانیان خوشي شوي دي. عملیات د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوي دي او د بغلان والی دا کړی چې دا په شمار زون کې د وسلوالو طالبانو مهم غیر قانوني زندان و. د زابل والی رحمت الله یارمل دا کړی چې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو مرستیال والی او د میزانی او د چوپان ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوالان په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. رحمت الله یارمل نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تیر شپه په پوځي عملیاتو کې ټول 350 وسلوال طالبان موجل سوي دي. خو طالبانو ایدا کړی چې د زابل د دای چوپان ولسوالی مرکز نیولای دی. د زابل والی دا خبر رد کړی خو په سیمه کې امنیتي وضعیت خراب دی او خپلواکو سرچینو د وی خوایدا هم نه تایید کړي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې وتلی غړي محمد شاهزاد غواښ کړی چې له کرکټ بلاس واخلي. محمد شاهزاد دا خبرې ځکه کړی چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې هغه د کرکټ نړیوال جام لپاره په پاتې سیالیو کې د برخې اخیستلو وړ نه دی ځکه زنګون یې زخمی شوی دی. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې نن په 14 کې شپږ ملکی وګړي وژل سوي دي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله 14 نن سهار لس بجې سوي ده څلور کوچنیان او دوه لویان وژل سوي دي. او لبنانی وګړی نزار زکا چې په ایران کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور زنداني وو خوشي سوی او د لبنان د امنیت رئیس په بدرګه بیروت ته الوتی دی. ویدیس خبری آژانسونه نن د ناصرګند لبنانی چارواکو په حواله وایي چې نزار زکا له جنرال ابراهیم عباس سره په یوه الوتکه کې له تهران د بیروت پر لور الوتی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صاحب د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي د غوروي د کمیټې د غړي او پرځای مجاهد زدران او د افغانستان د نونسکرانو ځوانانو لوبډلې بخوانی بهرنی روزونکي انجی مولز ټاکلې دي. انجی مولز د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سرپرست روزونکي هم پاتې شوی. عزیز الله فضلی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې انجی مولز به وکړی شي چې د افغانستان ملي او نړیوال لوبو ته ښه لوبغاړي انتخاب کړي. نوموړي وویل د دې لپاره چې انجی مولز بهرنی دی نو پرته له خپل وایبا کسان ټاکي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي ټیم د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف سیالي ترسره کوي. دغه فدراسیون مشر محمد حسن حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د یو لسو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي.
هفته بعدی مسابقات به نام حمایت از نیروی امنیتی و دوی داریم. بیشتر از 250 نفر در اشتراک میکنند.
نوموری وویل غوره لوبغاړو ته به جایزې هم ورکړل شي. او د ټینس لوبغاړي فاین نادال د پاریس د رونالد ګروس د ټینس ستر جام 12 ځل لپاره خپل کړ. نادال د جام د ګټلو ترڅنګ د ریپورټونو لمخې شاوخوا 2.6 میلیونه ډالر نقدي جایزه هم خپل کړه. هغه تر اوسه د ټینس اتلس سترې سیالۍ ګټلې او په ټوله کې نږدې 110 میلیونه ډالر یې ترلاسه کړي دي.
د افغانستان او نړۍ د سپورت خبرونه مو واوریدل. دغه پروګرام دویمه نیمای اوس پیلیږي. لومړی راپور مو د یو هنری راپور دی. څرخیدونکو درویشانو، نڅاګرانو، ډولوهونکو او سندرغاړو د عراق په کورد اکثریت ښار اربیل کې دودیز هنرونه وړاندې کړي. دوی په ژوندۍ بڼه پر سټیج پورته شوي او خپل هنر خلکو ته ښودلی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د موسیقي په غږ پیلیږي.
د هغې دولس کسیزې ډلې د موسیقۍ غږ دی چې څلور کاله مخکې جوړه سوه. دوی روانه میاشت په عراق کې د سوریې د کردانو کلتور او دودیزې نڅاوې او موسیقۍ نندارې ته وړاندې کړې. که څه هم ځینې عراقي کردان له دې ډول موسیقۍ او نڅاو سره بلد دي، خو نورو ته دا هر څه ډېر نوي وي. په دې هنري ننداره کې دودیزه نڅا اراده شامله ده چې عموما په سوریه کې په ودونو کې کیږي. احمد ممدود د دې ډلې له جوړونکو دی.
موږ دا هنري ډله په کردستان کې څلور کاله مخکې جوړه کړه. موږ د سوریې دودیزه موسیقي او نڅا وړاندې کوو. په دودونو او نورو مهمو مراسمو کې اراده نڅا کوو. ډېر عراقیان د دې نندارې کتلو ته راځي.
په عراق کې دوی اراده نڅا د هنري ټوټې په توګه وړاندې کوي او په ځینو مراسمو لکه د نویو دوکانونو د پرانستلو پر مهال دا ډول ننداره وړاندې کوي. حاجی فراس دغه مراسمو ته ورغلی دی. دای د اربیل اوسیدونکی دی.
زما خپل تاریخ په یاد دی او دا ننداره موږ ته راښیي چې خپل ښایسته دودونه زړه ته نږدې وساتو او هیرې نه کړو. د نندارې پیل ډېر ښه و او لرغونې نڅاوې ډېرې ښایسته وې.
د سوری هنرمندانو دا ډله د خپلې نندارې په بدل کې یوازې د سفر د مصارفو پوره کولو لپاره پیسې اخلي. د یادې هنري ډلې ټول غړي په اربیل کې اوسي او کله ناکله په سوریه کې خپلو مورني ښارونو ته ځي.
ازادي راډیو تغواګیاست اوس 2019 پروګرامونه پیلېږي. لومړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی خبرونه.
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له هغو میندو سره خبرې کوو چې د خپلو اولادونو لپاره د خاوند او خسرګنۍ تاوتریخوالی زغمي. دغه ښځې د همدې موضوع لپاره نه یوازې توهین او تحقیر کیږي، بلکې ځینې وخت له وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي.
باندې چې مشرمان ته پام وکړي، چې دومره وختونه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولای.
دا کورنۍ د غډول چلند د مور ماشوم پاړي کڅا غیس کولای شي او میندې څه وکړي چې هم د اولادونو ښه ساتنه وکړي او هم د خسرګنۍ لانی وکو او تاوتریخوالي ځان وساتي. په دې خبرونه کې زموږ همکاري فرشتي غنی د موضوع اړوند راپور برابر کړی. تمثيلي ټوټه او لای وار واپو سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوښ شي.
اکثر خلک په دې نظر دي چې مور د اولادونو د روزنې او پالنې لپاره هر سرخندنې ته چمتو ده. د شپې نه آرامي او بې خوبي یوازې د دې لپاره غالي چې ماشوم یې آرام خوب وکړای شي. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ نه یوازې د مور ستړیا ته پام نه کوي، بلکې میندې اړ دي د خپلو اولادونو لپاره د خاوند او خسرګنۍ هر ډول ظلم او تاوتریخوالی وزغمي. کوي ماشوم چیرته ولويږي، وسوځيږي، ژوبل شي، ناروغ شي او ان کمر شي، نو تر ټولو لوی مسؤوله یې مور پیژندل کیږي. ځینې بیا په دې اندي چې میندې خو په کور ناستې دي، ځینې بیا په دې اندي چې میندې خو په کور بیکاره ناستې دي، نو اولادونو ته باید دومره متوجه واوسي چې ان ناروغه هم نشي. یواله هم د خو میندو څخه بیبي زره ده، هغه وایي له کله چې یې لور مړه شوې ده، خاوند یې د لور د مرګ مسؤوله دا ګڼي.
الماری بوتل را خالی کړی و، تیرا کړی و، ما گئی ورته پخا کړل چې مال دال و بیا تیرا ایسته کم چې دا گئی ورکم، هغه هغه کې پاتې سو، هغه تیرا سوې و، هغه نمړه سو، پلار ویلې وای بیا چغې دي چې ستاسو ویلې بیا دې زړل چې ستا چې هغه شېسوله چوکۍ کې بناست او مال ته مې کور چې هغه اونډي را تخکارې دا هلته مې خخه کړی دی، ډېره سخته و، ډېره ګرانه و.
شفیقه چې د لغمان ولایت اوسیدونکې او د شپږو بچو مور ده، وایي څو کلونه کېږي چې د خون لبیرې یې د خپلو خپلوانو سره راکړه ورکړه او تګ راتګ بند کړي دي. دا وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې اولادونه یې ناروغ نشي او یا خپل ځان ته ضرر ونه رسوي.
نو شخصا خپل رښتیا چې زه چیرته تللی یم، صرف د چا د مغه د خپل د سړي له ملامتۍ نه، چې یعنی همیشه زه یې ملامتولم.
کله تللی مې چې ملامته کړې، بیا ډار شوې چې دا وروسته له دې نه نه ځم.
یا دوه ځایه کتلی و، سما و او رانه مریض شوي، بیا دا د مونږ سړي مونږ یې هغه کړی یاست، دغه ډار مې همیشه د ما په زړه کې و.
د ځینې خلکو باورونه بیا دا دي چې که ښځې ماشومان د خپل پلار کور ته له ځان سره یوړل، نو خامخا به ناروغان بیرته راځي، ځکه دوی په دې نظر دي چې د پلار کور ته که ښځه ولاړه شي، نو د خپلو اولادونو پروا نه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي حسینه له همدې ستونزې سره مخ شوي.
کاغذ خرابته چې مای بیا یا دغه مریضیږي، مریضان به وریخته مامور به وي چې خدای دې په خیر لاړه کړي، چې دلته مریضان نشي بیا بهته نه خلاص نشي، یا غو نه تاسو مریضان کړي دي.
بیا هلته څنګه تاسو ورته پام کوو؟ د
پلار داسې پام به ورته کولو مکوار چې خدای خوښ خر نه به خلاص نشي.
یو شمېر کسان بیا وایي چې د کور او ماشومانو ساتنه او پالنه د ښځو په غاړه ده، نو ځکه تر ډېره مسؤلیت ښځو ته ورګرځي. خو دا چې اکثره وخت د ماشومانو په ژوند کې د هرې بدې پیښې لپاره میندې مسؤلې ګڼل کیږي، علت یې څه دی؟ په اړه یې د پکتیا ولایت دوه تنه اوسیدونکي 53 کلن نظر لخت او 13 کلن رحمان ګل د خپلو سترګو حال را سره شریکوي.
ښځې خو ملامته دي، بېخي خپل بچې ته خپلې لور ته بس پروا نه کوي، نو کیسه کې نه دي، ځان ته نه خلاصه هېڅ دي، کرار کښېني، یا کار وکړي، یا شی وکړي، ولونه ځان خلاص کوي.
خود ملامت دی په دې دی په کیسو یا اولاد دلته پرید، یو نه څلور پنځه وزیغه هغه بیچارهګان چیرې ګرځي؟ اولاد خو ساتنه غواړي، اخلاق غواړي، تربیه غواړي، مکتب غواړي، پاکي غواړي، داسې ده کنه؟ هغه شیان سم نه مراتی.
که څه هم د ماشومانو روزنه او پالنه د نړۍ تر ټولو سخته دنده ده، خو داسې میندې هم شته چې هیچا ورته د انتقاد ګوته نه ده نیولې، بلکې د نورو لپاره په مثال بدلې شوې دي. په همدې اړه به د اوو ماشومانو مور زرمینه راته وایي.
اولاد مې غټه و، چې دوی به ویل وای کاشکې د تا لور وای، لوره به مې راته ویل کاشکې د تا لور وای، څه اولاد به تا زوی وای، څه داسې ښه غټه یې.
د ماشومانو په مقابل کې د میندو مسؤلیت څه دی؟ او د هغو پیښو د مخنیوي لپاره چې د ماشومانو لپاره خطر لري، میندې څه کولی شي؟ په اړه د دولتي ادارې کارکوونکي سپوږمۍ عطایي وایي،
یو مور کولی شي چې خپل اولاد باید چې روزي وي پیژني، چې دغه څه خوی عادت څه کرکتر، یعنی فرزن چې دی په دا لارې ګرځي او چی شي غواړي، لچ کوي، نیکي. اول خو د مور یو شی داسې ځای کښېنږدي چې هغه واړه ماشومان نه پوهېږي، فرزن خپل ځان پسوځي، یا پر غزار سی، یا ول بیجی. ما امجان دی پاسی وادم دی، زمور سر امکاره یما، تانا نور که مور سر امکاره یما، چه آغا کار، چه آغا دا کار ولری، ما شومی زمور سر ساتم.
که غواری دا شزو دستونزو لپاره حل لارا ولتوی او پا بریاو که ور سر مال پاتیشی، نو دا نیمی نریخ پروانه دا آزادی رادیو پر چپو واری.
کله چې ماشومان د لوب په وخت هم جوبلېږي، نو ملامتي پر میندو اچول کېږي او له کبله یې کله کله ښځې وهل او ټکول هم زغمي. نور به په دې تمثیلي ټوټه کې واورئ.
سرکم خزی سرکم موری خزی دی خوارا که نکدیو چی دو زوی لاسا و بخیمی مات شد ولی ورده پام نکوی شخوش ما
غفاره اولو را دم که چه کنی
بری بده ورده تو
غفار جانا دیخواست غفار جانا تراکل از دیخوا تراشه حالانو دیخدای پلیاس اخیر سخه ورده چی دوم را مغاق لورده تول خلق مو ورخطا کرد ما هم دی بچانو مرت غاگو کل چی راشه ورچو دی خدای خبر سخه براده
تول ده دقیق خزیل لاسه دی چو ظلم ورده وی خود چوک ده چی وای وری
ولی چه کرده په چی شي نه پوهېږي غفاره وروره اخر موږ خو یې ټوله ورځ دلته وینو کلونه کلونه مو دلته ژوند درسره کړدی په یوه ویلۍ کې سره همسایګان یو د حمید مور ټوله ورځ بس چې وینم یې همداسې د کور په کارونو لګیا ده سر یې ټیک ټیو په خپل کارونو کس د ورځ په بچیانو باندې تاویږي را تاویږي څه کړي دي
دا دا خبره یې تر شفاخانې او پانسمانه ورسېده وخورې د خدای مهرباني وه چې ډېر نه و خوږ شوی که مې اوس د زوی لاس او پښې ماچوي او څه به مې کول
خدای دې نه کړې ولې په حمید
حمید د پلار له بایسکل سره په ویلۍ کې ساتیري کوه ما وایي چې ونه لویږي کوټې ته مې یوړ چې خپل سبقونه ووایي وړه خور مې هم ورکړه چې آرامۍ کې دو تو کولو نه چې خلاصه شوم نو وړه مې لمدول چې حمید پټ وتلی وو د پلار له بایسکل سره وچې ولوېده
وړه لمدول دې خاوره شه سل واره مې درته نه دي ویلي چې کارونه دې پرېږده بیا څه کار کوي ټوله ورځ په کور کې ولې دې وړو ته پام نه کوو
وو وروره میندې هم ګرامینې دي اخر دوی هم مجبوره دي چې د کور نور کارونه وکړي که ډوډۍ په وخت تیاره نه وي کالي او جامې مو پاکې اوتو کړې په خپل ځای کې نه یي یا که مې د مور او پلار سم خدمت ونه کړي همدا موږ یو چې پرې غوسه کېږو له دې نه پرته د ماشومانو لویدل خوږېدل او ناروغېدل هم ځان ته جنجال لري تر څو چې لویږي زر خبرې پکې راځي دا خو سم کار ولا کوي چې خپله ښځه دې ووهو ورته کنزا وکړو
زموږ په کور کې زما سره د ماشومانو پلار ترونه یې امه یې خواښه یې خو سر مې ټوله راسره دي که یو تن مو کار ولري بل مو ماشومانو ته پام کوي مور اول کوم لوری ونیسي یوه ښځه خو سل کارونه نور هم لري نو دا خو د خدای لاره نه ده چې ښځه ملامته کړو ګوره ورور جانه دا خو دې ښه کار نه دی کړی
خو علیمې خورې اوس څه کېدل چې زما بایسکل قلف کړی وای بیا یې نور کار کړی وای
وروره اوس نو دا کار هم ته ورېندارې ته پرېږدي خدای دې تا سره مل شي دا کار خو یې تا کار دی همدا چې راغلې بایسکل دې په یو کونج کې ودروه قلف یې کړه او بله دا چې اولادونو ته لږ نصیحت وکړه چې په هغو کارونو کې چې ورته خطر لري کار دې نه لري او نه دې ورنږدې کېږي که دا کارونه دې په خپله کړي وای نه به جنجال جوړېده او نه به حامد خوږېده دا ښځه بیچاره خو دې هم کلونه کېږي در سره ده خبره دې منی د کور ټول کارونه درته کوي اولادونه دې ساتي د میلمه او خپلوانو دې عزت کوي وروره لږ دې خدای په سر حاضر وګڼه سر دې په ګریوان کې کته که چې څه کوې دا دې اوس نو څنګه چورت وهې چې والا دې هم رښتیا وایي ه وښځې ته لاړه شه له خپله کوره ښه هلداره شین چیر ادم که زه او غفار خو د باندې دغې ونې لاندې کینو ځینې نورې خبرې هم شته چې ورته ویکم همالته مو چای راولېږه
سیده چای به در ولېږم فهمې خورې راولاړه سه ولاړه سه مخ لاسونه دې پاک ومینځه راځه یو علم کالي دې هم نن پرېولي دي جارو دې هم کړې دي ستړې ستومانه وې زما زړه درته بیخي ټوک ټوک سو ومې لیدلې چې ټول کار دې موږ راځه مخ لاسې پرېمینځه زه به چای درته راولېږم دستې
میندې له لومړۍ ورځې څخه د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې مسؤلانه پاملرنه کوي او په دې اړه یې هر ډول ستونزو ته غاړه ایښي خو که چیرې دوی د ټولو هغو بدو پیښو لپاره چې د ماشوم په ژوند کې رامنځته کېږي ګرمې وګڼل شي نو د دې رواني اغیزې پر ښځو او په تېره د مور پر ماشوم او اړیکه څه وي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني له ارواپوز اولحق شم سره مرکه کړې ده
استاد شمس ځینې کورنۍ داسې دي چې ډېر کله که ماشومان خوږ شي ژوبل شي وسوځېږي ولویږي آن د مرګ پرایام په ښځو اچول کېږي دا پخپله په ښځو باندې څومره رواني اغېز کوي
ځینې وخت په شدیده توګه پخپله احتیاط د بدبختیو لامل ګرځي موږ چې کله ټینګار کوو په ښځو باندې چې ماشومان ته پام وکړي معنی دا ده چې دوی ونهسي کولای ښه پاملرنه وکړي خپلو ماشومانو ته ځکه چې ترنه دومره غوښتنه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولای هیڅ کله داسې مېرمنې د خپلو ماشومانو سره هغه لازم او عقلاني چلند چې په خپله یې سنجوي هغه په کافي ډول سره نشي کولی.
کله ناکله چې په ناحقه په مېرمنو فشار راشي چې باید د اولادونو څخه سمه ساتنه او پالنه وکړي، دغه په خپله هم عقده زېږوي.
بالکل، عقدې د ټولو محرومیتونو په نتیجه کې کېږي. هغه هغه ډول عقدې دي چې موږ د یو قضیې په رابطه باندې ښه پوهېږو او موږ په خپله پکې اراده نه درلوده چې داسې شوې ده. ولې دا عقده هغه وخت څو برابره انرژي اخلي او څو برابره قوي کېږي او خطرناک کېږي؟ کله چې موږ په مقابل لوري باندې هیڅ اعتماد ونه لرو. زموږ اخلاق ځکه بدلېږي چې هغه نتایج چې موږ یې مسؤلیت نه لرو منځته راغلي دي. اخلاقا ورته بدېږي، هغوی مینه ورسره کمېږي، د ستونزې لامل یې ګڼي. د ماشومانو په رابطه هم دا قضیه ده. په خپله د ماشوم په کورنۍ کې داسې څرګند چې د کورنۍ نورو غړو ته تر موره ډېر ګران دی، او هغه ناخوالې او ستونزې چې په کورنۍ کې د نورو له وجې ورته منځته راځي ټولې د مور په رابطه وګڼي، د مور اړیکه داسې طبیعتا ستونزې پیدا کوي.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونو نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر منو اوریدون کو سلام. هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کې دل، نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل. حکومت ویل چې په لندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل ښار منځ کې تیر شوی سین به تل پاک او شنو اوبو ډک وي، کښتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي. دغسې یو ډیر غوړ خیال پلو یې د نوي کابل په باره کې هم وهلی و او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي. چې ډالر بند شول نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول. د خپرونې په پیل کې مو د غنمو درې کنجه میز درته جوړ کړای دی.
قدرمنو اوریدونکو سلام، ښه راغلاست خپرونې ته. لکه څنګه چې خبر یې، لکه د نورو شیانو غوندې اوړه هم ګران شوي او غریبانان یې د اخیستلو توان نه لري. پام دې اړه مو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کنجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب، د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مال صاحب او د نانوایانو د اتحادی رئیس چوب ختی صاحب مو رابللی دي چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی.
مهرباني کور ودان. مهرباني کور ودان.
خپل پښتنه بل غنم ګل صاحب نه پیل کو. غنم ګل صاحب، کده راته وای چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
ډېره ښه پښتنه دې وکړه. د وړو د ګرانۍ اصلي سبب د وریجو ګرانېدل او د خېټو غټېدل دي. دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زور یې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی، نو خود به وړه او ډوډۍ ګرانېږي ځکه چې مصرف یې ډېر دی. بلې علت یې د خېټو غټېدل دي، او هغه ځکه چې پخوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او له ځینو خو به زیات هم شوه، خو اوس ماشومان هم په دوه خوراکه نه مړېږي.
مننه غلم گل صاحب. ډوډۍ مل صاحب، ته څه ګمان کوې چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
مهرباني کور دی آباد، د ما نظر بیا دا دی چې د وړو برکت او ډوډۍ زخامت او وزن کم شوی دی. پخوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل، بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواج شوې، او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوې، او له همدې سره د وړو بر او برکت له منځه لاړ. دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزوري کېدې، همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمېده. او اوس خو هغه دی د کاغذ پران وزن لري. په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې، نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړۍ ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده.
مننه ډوډۍ مل صاحب. چوپختی صاحب، ته څه پکې وایي؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم، ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي، او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي.
نو له همدې امله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي؟
هو، د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي، او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډۍ رانیونکي په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي.
مننه چوپختی صاحب. اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم، او هغه دا چې ښاروالۍ ولې د وړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي؟ په لنډ ډول ځواب راکوئ. غنمګل صاحب، لومړی تاسو ووایئ.
د ښاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په وړو سپېره کړي.
ډوډۍ مل صاحب، تاسو څه وایئ؟
ځکه چې د حکومت او ښاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري، او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري. هغوی ټول عمر غوښې، کبان، میوې او ترکاري خوري، نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر.
چوپختی صاحب، تاسو پکې څه وایئ؟
د حکومت او ښاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي، نو ځکه یې له بیو نه خبرېږي او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي، او که پوه هم شي نو ډالر ته یې اړوي، او کله چې پوه شي چې و ډوډۍ په یو ډالر کېږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده، ځکه ده همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستې وي.
زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، ازمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، ازمونږ ولسوال توا غمای دی قیمتي دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. توا غمای دی قیمتي دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. ازمونږ ولسوال. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی تې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی ترې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. وایي زمونږ ولسوال، که نه نو دومره خو راځي چې ګزاره مو وشي، که نه نو دومره خو راځي چې ګزاره مو وشي، او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم، او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم. مونږ ته امن بې امنی وده، مونږ ته امن بې امنی وده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی و نو دولت او حکومت یې راوړي. مونږ ته امن بې امنی وده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بیا امنی و نو دولت او حکومت راوړي. او پښتنه هم نه کوي، وای زمونږ ولسوال.
اوس له نوي وزیر سره زمونږ کړي مرکه دراورو، که یې واورئ نو پوه به شئ چې نوي وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي. وزیران بلا خلق دي، د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبرې اعلان تیر باسي.
وزیر صاحب، څومره وخت کېږي چې وزیر سوایې؟
تقریبا اته میاشتې کېږي.
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
قوانین مو بیا له سره وکتل،
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او وڅېړل چې چېرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو کړي دي؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چېرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نه وي معلوم، د وزارت مربوطه قراردادونه یې نه وي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه نه وي خبر، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو، چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابې پاتې نه شي.
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
و
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري، او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حیا اوریاخیل، مسکا او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.